Radio.
دیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مره سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شبي پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدي. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي شپږمه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 28 سره برابر ده. افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاحکار سره یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړي. کابل ته د علي شمخاني له تګ سره سم ایراني چارواکو تایید کړه چې د طالبانو له استازو سره یې انکتلی دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سر لیکونه وروسته له هغې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ خبر ورکړی. اجرایه ریاست وایي حکومت د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې له خپل روسي سیال سره د خبرو په مهال روسیه د پاکستان یوه مهمه شریکه وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یوه نا اعلان شوي سفر په عراق کې د امریکایي سرتیرو لیدنه ته ورغی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د حکومت اجرایه رئیس او د ملي امنیت سلاحکار په جلا جلا توګه د ایران د ملي امنیت د شورا له مشر سره ولیدل. د ارګ په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غني له علي شمخاني سره تېره ورځ په ګلخانی ماڼۍ کې ولیدل. د اعلامیې له مخې په دې کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د سیمه ییزې اجماع پر اهمیت، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت، د سولې، د پروسې او د تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې بحث وشو. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له علي شمخاني سره د سولې او امنیت او اهم سیمه ییزو اړیکو په ښهوالي خبرې کړي دي. د ایران د ملي امنیت شورا مشر داسې مهال افغانستان ته سفر کړی چې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې د طالبانو له استازو سره کتلي دي. وروسته له هغې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ خبر ورکړی، اجرایه ریاست وایي حکومت د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
ما دو تا نقشی مشخص در راستای برگزار انتخابات داریم که فراهم نموده.
موږ د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې دوه عمده رول لرو چې د بودیجې برابرول او د انتخاباتو د امنیت ټینګښت دی. موږ تر دې وړاندې هم اعلان کړی و چې چمتووالی لرو هره نیټه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره په پام کې نیسي د حکومت لخوا کومه ستونزه نشته. ټاکل شوی وه چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمر په 1 ترسره شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتخابات به 2-3 میاشتې په ځنډ ترسره شي او رسمي نیټه به ډېر ژر اعلان شي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده 2 کاله نور تمدیدېږي. ترکیه چې د ناتو غړې ده په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 501 سرتېري لري. د ترکیې د اناډولو خبري اژانس د راپور له مخې دغې لایحې له مخې چې پارلمان د سیشن بې د ورځې ناوخته تصویب کړه، په افغانستان کې د ترکیې پوځي حضور د راتلونکي 2019 کال د جنوري له 6 د 2 کلونو په مخه غځول کېږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي اوس په کال کې شاوخوا 10,000 ټنه کبان په دې هیواد کې تولیدېږي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
حدود 2,000 فارمای ماهی پروری موجود است که تولید سالانه ماهی در کشور.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د شمیرو له مخې په هیواد کې د نن 2,000 د کبانو د روزنې فارمونه شته چې په کال کې 10,000 ټنه کبان تولیدوي. همغسې چې پر دې نوي صنعت کار روان دی، دغه وزارت په پام کې لري چې له خلکو او بزګرو سره مالي او تخنیکي مرستې وکړي څو دا ډول فارمونه ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په زیات اندازه کبان د چرګ، غوښه او نور خوراکي مواد له ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا پاکستان څخه واردوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په موسکو کې له خپل روسي سیال سره ولیدل. شاه محمود قریشي له سرګی لاوروف سره د خبرو په مهال روسیه د پاکستان یوه مهمه شریکه وبلله او د سیمې د امنیت په برخه کې د دې هیواد د رول استاینه وکړه. ښاغلی قریشي همداراز د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د غونډې د جوړېدو په برخه کې د موسکو د هڅو مننه وکړه. موسکو د نومبر په 9 نیټه د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه و چې د امریکا پاکستان په ګډون څه باندې لسو هیوادونو پکې ګډون کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې له شاه محمود قریشي سره د پرنیو خبرو عمده موضوع افغانستان و. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو نه اعلان شوی سفر په عراق کې د امریکایي سرتیرو لیدنې ته ورغی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ د بغداد په لویدیز کې د الاسد په نوم هوایي اډې ته ورسید. نوموړی تر دې یوه ورځ د مخه له واشنګټن څخه روان شوی و. په دغه سفر کې له ولسمشر ترامپ سره د هغه میرمن میلانیا هم ملګرې ده. تر دې وړاندې پر ډونالد ترامپ له دې کبله انتقادونه کېدل چې ولسمشرۍ ته تر رسېدو راهیسې په هېڅ جګړې ییزې سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدنه نه ده کړې. ترامپ په اکتوبر کې ویلي و چې تصور نه کوي دا لیدنه دومره لازمه وي. شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان په عراق کې دېره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو ځواکونو ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل عراق څخه د خپلو پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له عراقه کولی شي په سوریه کې د داعش وسلوالو په وړاندې د برید لپاره د یوې اډې په توګه کار وکړي. هغه له مخکې اعلان کړي و چې له سوریه څخه 2,000 ځواکونه باسي. د اوکراین ولسمشر په دې هیواد کې پوځي حالت ختم کړ. پیترو پروشنکو پرون په کیف کې د اوکراین د پوځي کابینې په غونډه کې وویل سر له 2 بجو پوځي حالت ختمیږي. دا زما اصولي پریکړه وه چې د هیواد روان امنیتي وضعیت د ټولو برخو د ارزونې لپاره مې کړې وه. وروسته له هغې چې روسیې 3 اوکراینی کشتۍ او د هغو 30 عمله کچ تنګې ته نږدې ونیولې. د اوکراین ولسمشر د نومبر په 6 په هیواد کې پوځي حالت اعلان کړ. دا پوځي حالت د 1.5 ورځو لپاره د روسیې بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو په ګډون د اوکراین په 10 سیمو کې اعلان شوی و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاحکار سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړي دي. کابل ته د علي شمخاني له تک سره سم ایراني چارواکو تایید کړ چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي دي. له طالبانو سره د ایراني چارواکو د کتنې هدف څه دی؟
ایران په اوسني حالات کې مجبور نه دی چې د افغانستان په سوله کې تاسو بې علایشه بې مطلب او بې پرې مرسته وکړي چې افغانستان یوازې ګټوکي.
د افغانستان په قضیه کې ښکیل د سیمې بل لوبغاړي روسیې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمیدو د اعلان هرکلی وکړ. وی ویل چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي.
Мы считаем это шагом в правильном направлении, способном приблизить начало мирного процесса.
د ولسم جرګې د ولسمې دورې د کاندیدانو په نوم ائتلاف د ولسم جرګې انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک وبلل او وی ویل چې نتایج د بایومتریک د سیستم پر اساس باید اعلان شي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې روسیې یو نوی هایپر سونیک توغندی وازماو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه راکټ د روسیې خلکو ته د نوي کالي و ښه ډالۍ وبلله. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکو او د ایران د ملي امنیت سلاحکار د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی پرون ناوخته له علي شمخاني سره په ار کې وکتل او دواړو لورو هم د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو د راپراختیا د لا پراختیا او د سولې پر موضوعاتو بحث او خبرې وکړي. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویلي چې افغانستان کې د سولې تامین په هدف کورنی اجماع جوړ شوی او دا وخت د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع اړتیا ده چې د ایران رول پکې مهم دی. تفصیل دی یوسف خان زدران په راپور کې.
افغان چارواکو او د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني په کابل کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو په پراختیا د افغانانو برابرۍ او مالکیت د سولې پروسه کې د سیمه ایز اجماع د ارزښت او د ترګرۍ ضد ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړې. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني له ښاغلي شمخاني سره په لیدنه کې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات کلي وبلله. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني ټینګار وکړ چې افغانستان د تلپاتې او باعزته سولې په برخه کې د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ګټور وي. د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار په بلنه په یو ورځنی سفر کابل ته راغلی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د ویان مرسیال کبیر وسیق ازادي راډیو ته وویل کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له خپل ایراني سیال سره د سولې پر روان بهیر نظریات شریک کړل.
خواهان صلح
بایزت و پایدار می باشد. افغانستان د یوې تلپاتې او پتمنې سولې غوښتونکی دی او ټینګار په دې وشو چې په دې برخه کې د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار ټینګار په دې و چې په افغانستان کې د سولې تامین په موخه کورنۍ اجماع جوړه شوې او د افغانانو په محوریت د دولت په دولت اړیکو اصل ته په کتو سیمه ایز اجماع ته اړتیا ده. له دې سره ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې ایرانی چارواکو د وسلوالو طالبانو له استاذ سره کتلي او لاغوی سره خبرې کړې دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استاذ سره خبرې کوي. خو دا چې آیا کابل ته د ایران د دغه پلاوي د سفر پر مهال چې ځینې پوځي او امنیتي چارواکو یې هم ملتیا کوله څه جزئیات د افغان چارواکو په واک کې هم ورکړل شوي کنه افغان ادارې څه نه وایي. خو کابل ته د دغه ایراني چارواکي دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د افغانستان د سولې بهیر لپاره بیلابیلو هیوادونو د خپلو هڅو خبر ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په همدې روانه اونۍ کې د کابل، تهران، بیجنګ او مسکو په سفرونو ولاړ او ټاکل شوی د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د افغان سولې په اړه هندوستان ته سفر وکړي. د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم دغو هڅو ته په کتو وایي ایران هم لکه د بل هر هیواد په څیر د خپلو ګټو په لټه کې دی. د ازادي راډیو ته وویل دا چې د افغانستان سوله اوس په یو واقعیت بدلیدونکې ده. ایران په دې لټه کې دی چې له دې بهیره لري پاتې نشي.
ایران په اوسنیو حالاتو کې مجبور نه دی چې د افغانستان په سوله کې داسې بې علایشه، بې مطلب او بې پري مرسته وکړي چې هغه کې افغانستان یوازې ګټه وکړي، بلکې دوی داسې یو سوله غواړي چې په هغه کې د ایرانیانو ګټې هم خوندي وي. بل تلاش کوي چې په راتلونکي کله کې طالبان راځي او د افغانستان په رهبرۍ کې برخوال کېږي، دوی به اوس سر لوخه اوسه د طالبان رهبرۍ سره اړیکې جوړ کړي وي او یا هم دغه اړیکې چې پخوا یې جوړې کړي دا به په همداسې متدام شکل باندې پرمخ باندې وي.
خو دا چې ایران له طالبانو سره د اړیکو لرلو څخه څه پیغام لري، ښاغلی خادم وایي تهران غواړي له دې کار سره وښيي چې دوی د افغانستان په قضیه کې دخیل دي. دی وایي دا یو وضاحت دی چې ښایي له افغان حکومت سره د رسمي حکومت په توګه او له طالبانو سره د جګړې د یوه اړخ په توګه اړیکې لري.
د غرض افغانستان په قضیه کې ښکېل د سیمې بل لوبغاړي روسیې په افغانستان کې بیا د امریکا د پوځي حضور د کمېدو د اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. وروسته له هغې چې امریکایي چارواکو وویل چې ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې له افغانستان شاوخوا 1000 پوځیان وباسي، د سیمې یو شمېر هیوادونو هم د افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. له دې مخکې پاکستان هم د دې اقدام هرکلی کړی و، خو تر اوسه پورې پنټاګون رسما نه ده تایید کړی چې دغه ځواکونه به کله له افغانستان ایستل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون په موسکو کې په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. تفصیل د فری با ظاهر راپور کې.
څو ورځې وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د کمولو اعلان وکړ، روسیې ته اقدام وستایه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا د چهارشنبه پر ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د یوې برخې ایستل د دغه هیواد د سولې پروسې سره مرسته کولی شي.
Мы обратили внимание также на сделанное руководством США заявление.
Да, вы можете Америка да حکومت له لوري دا اعلان چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو نیمایي برخه باسي غور کړی دی. موږ دا پر سم لوري وګام ګڼو چې کولای شي د سولې پروسه لا نور هم رانیش دی کړی. خو اوس به وکتل سي چې دا اعلان به په عمل کې څنګه تر سره کیږي. زخاروف د افغانستان د بهرند هواري لپاره د پوځي لارو پر ځای پر سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو ټینګار وکړ. په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري هغه اعلان چې وایي له افغانستان څخه به خپل 1000 سرتیري وباسي په نړیواله سطحه بحثونه تود کړي دي. که څه هم پینټاګون په رسمي ډول د دغو سرتیرو د ایستلو په اړه څه نه دي ویلي او نه یې د ایستلو نیټه معلومه ده، خو ځینو د ولسمشر ټرمپ د دې پلان هرکلی او ځینو یې بیا د بدو عواقبو خبرداری ورکړی دی. پاکستان چې د افغانستان ګاونډی دی او د دغه هیواد په بحران کې ښکیل هیواد بلل کیږي، هم د امریکا د دې اعلان هرکلی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر پر 22مه په ملتان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د امریکا د دې احتمالي پلان هرکلی کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر 25مه وویل چې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې پر نویو بدلونونو خبرې کړې دي، خو دا یې مشخصه نه کړه چې پر کومو بدلونونو. په خپل د افغانستان حکومت ویلي کې چې د امریکا دا پلان عملی سي، د افغانستان پر امنیت به منفي اغیز ونه کړي. افغان چارواکي وایي له تیرو څلور نیمو کلونو راهیسې د افغانستان امنیتي چارې په بشپړ ډول افغان امنیتي ځواکونه پر مخ وړي او بهرني سرتیري یوازې د روزنې او تخنیکي مرستو په برخه کې حمایوي رول لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو پټو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر پلان خبرې کیږي او کتایت سي تر راتلونکي اوړي پورې به د امریکایي سرتیرو نیمایي برخه له افغانستان څخه وایستل سي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. وسلوالو طالبانو هم تل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او اوربند لپاره له دغه هیواده د بهرنیو پوځیانو وتل عمده شرط ګڼلې دی. د دغه ډلې استازو په ابوظبي کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې پر دې شرط بیا ټینګار کړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپنو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته غوښ شو.
ډیلی میل ورځپاڼې د ایراني چارواکو او طالبانو ترمنځ د لیدو کتو مسله راخیستې ده. د دې بریتانیایي ورځپاڼې په وینا د ایران د ملي امنیت شورا مرستیال علي شمخاني د چهارشنبې په ورځ د کابل د سفر پر مهال دا خبر تایید کړ. د ایران تسنیم خبري اژانس د ښاغلي شمخاني په وینا څرګندوي چې ایران له طالبانو سره د ارتباط او تماس په اړه کابل خبر کړی دی او د لیدنې کتنې او تماسونه به ادامه پیدا کړي. ډیلی میل وړاندې لیکي ایران او افغانستان چې نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په وروستیو کلونو کې پیچلي اړیکې لرل. په مقاله کې بیا راغلی دي چې ایران د نویمې میلادي لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د شیعه او کلاک ملاتړی و او له واکه د طالبانو د لرې کېدو پر وخت د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ودرید. خو د خبرونې په وینا د افغانستان او لویدیځو هیوادو یو شمېر چارواکي ادعا کوي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په تیرو کلونو کې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي تر څو امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لویدیځ یوې بلې ورځپاڼې بیا د افغانستان د انتخاباتو مسله راخیستې ده. د هیل لیکي افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې څو میاشتې د دې لپاره ځنډوي چې د اکتوبر په میاشت کې رامنځته شوې تخنیکي ستونزې هوارې کړي. خبرونه بیا د چارواکو هغه خبره راخیستې ده چې د چهارشنبې په ورځ وویل په اکتوبر کې د پارلماني انتخاباتو پر مهال رامنځته شوې تخنیکي ستونزې د دې باعث کیږي. ټاکل شوی و چې دا انتخابات د اپریل په میاشت کې ترسره شي، خو دا څرګنده نه ده چې نوې نیټه به کله ورته تعیین شي. ورځپاڼه بیا د ولسي جرګې تیرو انتخاباتو ته په اشاره لیکي چې د رایې اچولو پر مهال په بیلابیلو انتخاباتي حوزو کې ځنډ او خنډ رامنځته شو. د دې هیل په باور علت یې دا و چې رای ورکوونکو خپل نوم په لیست کې نشوای موندلی او انتخاباتي مامورین د رای ورکولو له نویو وسایلو سره سم آشنا نه وو. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو یوه بنیادي ستونزه امنیت هم ده. د هیل ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د امریکا له لوري د افغانستان د سولې د استازي زلمی خلیلزاد خبرې راخیستې دي چې وایي هیله مند دی چې د افغانستان حکومت او طالبان تر دې انتخاباتو مخکې د لارې پر یوې نقشې موافقه وکړي.
ازادي رادیو اوري د سهار وبجې او نن لس دقیقې دي. د افغانستان د ولسمشري او بخې د افغانستان د ولسي جرګې لانجمنو انتخاباتو ته مخه کوو. د ولسي جرګې د ولسمه دورې د کاندیدانو په نوم ائتلاف د ولسي جرګې انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډکنی او غوړي چنه ته یې د بایومټریک د سیستم پر اساس اعلان شي. د دې ائتلاف مشر پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دغه انتخابات د حکومت او زور واکانو لخوا تنظیم شوي او دوی نتایج په هیڅ وجه د منلو وړ نه دي. تفصیل د خان محمد سیم په راپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د ولسمې دورې د کاندیدانو لوی ائتلاف ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج دې د بایومیټریک د سیستم له مخې اعلان شي. د دغه ائتلاف رئیس خواجه شفیق علوی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. د ټینګار وکړ مخکې له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست انتخاباتو ته لاړ شي د ولسی جرګې د انتخاباتو ستونزه د هوار کړي.
له بایومیټریک پرته رایې دې په ټول افغانستان کې باطل اعلان شي. د دې لپاره چې د خلکو قناعت حاصل شي په دوام پړاو کې د یو سم میکانیزم جوړ شي چې رایې په سمه توګه وارزوي. او نوې موضوع دا ده چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې د ولسی جرګې د انتخاباتو ستونزه حل شي.
د وویل د ولسی جرګې انتخابات د حکومت او یو شمېر زورواکو لخوا مهندسي شوي او له همدې عمله به نتایج ونه مني. د دغه ائتلاف ځینو غړو په صندوقونو کې د زیاتو رایو موجودیت د زورواکو مداخله او د انتخاباتو په ورځ پیښې شوې ستونزې د اندېښنې وړ وګڼلې او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون نه یې وغوښتل چې په دې تړاو د ټول شکایتونه په جدي توګه وارزوي. د ولسی جرګې د کاندیدانو د لوی ائتلاف مسؤلین وایي دغه ائتلاف ولسی جرګې ته د 2000 کاندیدانو نه د روان لمریز کال د عقرب په میاشت کې جوړ شوی دی. دغه ائتلاف په داسې حال کې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو خبرې کوي او د بایومیټریک په اساس د نتایجو اعلانول غواړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې تر اوسه د هیواد د 150 ولایتونو د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي دي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي د کابل په ګډون د 3 نورو ولایتونو نتایج به په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. د دغه کمیسیون د ویاند مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی آزادی راډیو ته وویل که دغه ائتلاف د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اسناد او شواهد ولري د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته دې وسپاري چې په اړه یې تصمیم ونیول شي. بلخوا د افغان حکومت د اجرایه ریاست د بیان مرستیال امید میسم وایي حکومت تل په هیواد کې د رڼو او عادلانه انتخاباتو ملاتړ کړی دی. دی هم تاکید کوي چې که دغه ائتلاف د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د حکومت لخوا د مهندسي کولو په اړه اسناد ولري د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته دې وسپاري. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ډاډ ورکوي چې ټول اسناد به په جدي توګه وارزول شي. د دغه کمیسیون غړي علي رضا روحاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغه شکایتونه چې ورسېدلي او یا ورسېږي له قانون سره سم ارزوي او هڅه کوي چې په نسبي توګه له توان سره سم وکړی شي تر څو د انتخاباتو شفافیت او عدالت تامین کړي.
دی وایي دغه انتخابات له ستونزو سره مله وو. له همدې له امله د نتایجو په اعلانېدو کې ځنډ رامنځته شو. د ولسی جرګې د ولسمې دورې د کاندیدانو لوی ائتلاف وایي چې که ستونزو ته یې سمه رسیدګي ونه شي د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به هم له ستونزو سره مخ وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه یو نوی هایپر سونیک توغندی وازمه د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه راکټ د روسیه خلکو ته د نوي کالي و عالی انډالۍ وبلله. پوتین وویل اوسنی توغندي ضد دفاعي سیسټمونه د دغه قاره ویشتونکو توغندي مخه نشي نیولی. دی وایي دا توغندی کولی شي د غږ تر سرعت 40 ځلې چټک والوزي. فریبا ظاهر جزئیات اوروي.
روسیه د هایپرسونیک یو نوی افانګارد ډوله توغندۍ په بریالیتوب سره وازمایه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه توغندۍ د ازموینې تر لیدو وروسته د دغه هیواد د دفاع وزارت د کنټرول او څارنې له مرکز څخه وویل چې دا د خلکو لپاره د نوي کال یوه عالي ډالۍ ده. ولسمشر پوتین د دسمبر پر 16 په مسکو کې د کابینې په غونډه کې د دغه توغندۍ په اړه ویلي دوی په تکرار وایم چې د ازموینه بریالۍ وه. په 2019 کال کې به د روسیې پوځ د اوانګارډ په انټرکانتینینټل نوي ستراتیژیک توغندیو سیستم سمبال سي. دا د روسیې د پوځ او خلکو لپاره یوه لویه پیښه ده. روسیې د ستراتیژیکې وسلې یو بشپړ نوی سیستم ترلاسه کړی دی. د ازادي راډیو د خبری مرکز د راپور په استناد دغه توغندۍ د اورال غرونو له جنوب څخه فایر او د روسیې په ختیځ کې د کامچاتکا په سیمه کې په 6000 کیلومتره کې هدف په بریالیتوب سره وویشت. د ولادیمیر پوتین په خبره دغه نوی هایپرسونیک توغندۍ زیان نه منونکي دي او په اوسنیو توغندي ضد سیستمونو یې مخه نسي نیول کېدی. دا د وسلو یو له هغو سیستمونو دی چې ولسمشر پوتین د روان کال په مارچ میاشت کې د روسي خلکو ته په وینا کې معرفي کړی و. هغه مهال ولسمشر پوتین ویلي و چې روسیا د وسلو دغه نوي سیستمونه له دې کبله پراخوي چې د امریکا متحده ایالات د توغندیو د دفاع سیستمونو د پراختیا هڅه کوي. ښاغلی پوتین په مارچ میاشت کې ویلي و چې د اوانګارد نوي قرپایما توغندي د ساوت یا ژغ تر سرعت 40 ځله چټک سرعت لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه دغه نوې توغندې داسې مهال وازمایل سو چې د روسیا او امریکا متحده ایالاتو اړیکې د اوکراین د شخړو د سوریه د جګړو او د امریکا د 2014 کال ولسمشری انتخاباتو کې د روسیې د مداخله د اداو پر سر د سړې جګړې راهیسي تر ټولو په بد حالت کې دي.
یو ځل بیا پام کړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغانستان ولسمشر د حکومت اجرایي رئیس او د ملي امنیت سلاکار په جلا جلا توګه د ایران د ملي امنیت د شورا له مشر علي شمخاني سره د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. علي شمخاني په داسې وخت کې د کابل په لیدنه بوخت دی چې په دې وروستیو کې ایراني رسنیو وویل چې ایران د طالبانو له استازو سره کتلې دي. وروسته له هغې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ خبر ورکړی. اجرایي ریاست وایي حکومت د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات چې ټاکل شوی و د حمل په 1 د راتلونکي کال د حمل په 1 ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتخابات به په 2-3 میاشتې په ځنډ ترسره شي او رسمي نیټه به یې ډېر ژر اعلان شي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې یې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده 2 کاله نور تمدیدیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په ماسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د خبرو په مهال روسیه د پاکستان یوه مهمه شریکه وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو نه اعلان شوی سفر په عراق کې له ډیره له امریکایي ځواکونو سره ولیدل. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ د بغداد په لویدیځ کې د الاسد په نوم هوایي اډې ته رسیدلی دی.
دا ژوند رنگ